چې موږ کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپل یې د لور د زیږون لواجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم. طفل خب بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کس دگه شاید بتن، اما مرا می کشه. خیلی دگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه، ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغه. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله، په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوزیلون که مینا نظری وایی چه دوری پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوز دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې سخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږېدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږېدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږېدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هېڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هېر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه پخپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي او یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوی ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند همداسې مې د ټولې کورنۍ د خسرګنۍ مې د خواښې مې د خسر مې هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنۍ ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، د اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابرومه. که زما یو زوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې، ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلان ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده، هغه د مور په روحیې باندې په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه د او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یمه هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسمه، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسمه، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل، اسلامي هغه باندې عقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلمه، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلمه. زه وایمه چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هېڅکله مثلا که دا غټه شي زه به بیا عکسونه ورته ښیمه، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي، زما هم همدا هیله ده. هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي، دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورو لونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشحاله وو. ده ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلورو لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي، د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي، هماغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي. د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځل مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګرۍ مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنې ته روزنې ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی. داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړی، تعلیم مو کړی دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فارغ وقت کړی دی. کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې، پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګۍ تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی اول وسته لسانس دی. او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې مول ورګونو تحصیل کړی دی او متدی قدر ور دی، په ماګرانی دی زورته په درنسترګ ګورم، خپل مسیحانو باندې تعلیم او تحصیل کوم. ټول مسیحان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي، خويند مو تحصیل کړی دی. په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثره کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بېسوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته، بېسوادۍ ته، ناپوهۍ ته، کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي. دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دا ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلیږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلی دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې ته لور زېږئ، ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زېږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي، چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو لري او ښځه د پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي، کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیې پرتله کوو د مور له نظره، مور ته فرق نه لري. خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقینې شوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور دې پردی کور ده، لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور دې لور په پیدا کېدلو ځوروي، تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ، نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کیناوله. نو موږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست موږ دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
مبردل چې کله په یو شمېر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي. خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي، چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغې ته ډېر زیات خوشحالېږي، او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږېدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغه څه چې د دزی کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کېږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشلی دین مونږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلات والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا درې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغې کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه بې خفه نه شي، بې ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بې واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ما ته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کېږي او په زامنو خوشحالېږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن مې شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالېږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړل شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلې په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته مه وایه، د دې لپاره که نجلۍ یې بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي. یعنی میړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کېږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګزي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړ دي، تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې منجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چېرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره چې بېله غنه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چېرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې که د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات یې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس یې ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس یې ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي، هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنیو ته څه وی؟ د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیر یو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کارو دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنیو ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د والد دومره جنکیانې زیږو، او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیږون پر سر بد چلن کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې ښځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمېره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمېره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیره هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خون کئی پدی درسی ساعت کی رتا پا افغانستان کی کرل کی دون کی وریجی او جوار بیانوی دا وو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه او هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزه ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دوی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1300 کال کې د هریموتن ستنلي په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلي د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړ چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات او وړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
فکر کرم بیاری یاوری ما زخم تو جدائی تا مت کن یخاری ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخلین دبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر کری ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخلین دبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر کری ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخم